Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه پیل سوې چې د ماښام تر او دوام کوي. السلام علیکم او سهار په خیر. نن جمعه ده، د تلیا میزان څلرمه د سپتمبر 15مه. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې د افغانستان لپاره د واشنگتن د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه خبرو په اړه اوري چې یو ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. زلمی خلیلزاد د افغانستان په سولې کې د ایران رول زیان رسون کوي وباله. په اوروزګان کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. په ایران کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یوه آنلاین بحث کې وویل ایران غواړي تر هغو چې د دغه هیواد د واشنگتن ترمنځ یوه موافقه کیږي، امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې ښکېله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي. د پاینې حال کې وویل چې ایرانیانو ته یې پر دې مسله بلنه ورکړې چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کیږي. زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړ چې امریکا به د ایران له ملاتړه هره هغه برخمنه ډله په نښه کړي چې د امریکا پر ضد اقدام کوي. د اوروزګان چارواکي وایي د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلولو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي دي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د اوروزګان په ګیزاب او دیروت ولسوالیو کې پراخې حملې کړې چې په نتیجه کې د راپورونو پر اساس دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د اوروزګان د ولي ویان زړګي عبادي په ګیزاب کې د جګړې له لاسه د بې ځایه سویو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د زرو تنو په شاوخوا تبسمي کورونه لرو چې د شیران منطقې ته تللي، همداراز دایکنډي او ساحې ته تللي دي. په دې رقم کې چې د مرکز کرینکوټ رسېدلي
سلګونه تنه نور په دیروت کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ سوي دي. د اوروزګان د ولي ویاند وایي چې کومانډو ځواکونه وربلل سوي چې ژر په ګیزاب کې هغه ساحې له طالبانو تصفیه کړي چې دې ډلې په وروستیو بریدونو کې نیولې دي. د پاکستان د ملي اسمبلۍ رئیس وایي افغان سوداګرو ته د ویزې د ورکولو په پالیسۍ کې بدلون به د دوو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه وغوړوي. اسد قیصر دا خبره پرون د افغانستان له سرپرست سفیر رحمت الله قطره سره په کتنه کې وکړه. تیر اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي و چې یوه نوې پالیسي یې وړاندیز کړې چې پر اساس به په ځنګړي ډول افغان محصلانو، سوداګرو، پانګوالو او ناروغانو ته د ویزې شرایط اسانه کړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني حریرود وتوانی چې اباسین سپې لوبډلې ته ماتې ورکړي. د اباسین سپې د لوبډلې غړي وایي چې د روان ټورنمنټ لپاره کافي تمرین نه و کړی. د طوفاني حریرود ټیم لوبغاړي رحمت الله خیرخوا چې په دې سیالۍ کې د خپل ټیم لپاره ګول وواهه وایي خوشاله یم چې د ټیم لپاره مې ګول وواهه. مهمه نه وه چې څوک ګول ووهي یا یې نه وهي، ټول یوه لوبډله وو او له شمرغه مو درې امتیازونه وګټل. دغه مسابقې په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پرون پیل سوې چې د اکتوبر تر 19مې دوام کوي. ټاکل سوې چې نن شاهیني آسمایي له میوند اتلانو سره مخامخ سي. په ایران کې ور بیا په کورونا وایرس داخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمي وویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ور بیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې اویا تنه په کورونا مړه کیږي. د دا هم ویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر د ورځې سلو تنو ته رسېدلی و، خو وروسته د ورځې 49 ته راټیټ شو. په پاکستان کې وی محکمه د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځنډوله. شکیل افریدی له هغه مهاله چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په بټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندې دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین له لارې د بن لادن کور پیژندلې و. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. رویټرز خبری اژانس د څلورو چارواکو په قول چې نمونه نه د څرګند کړي وایي چې دا درې هوادونه شي نن دوی ورځې وروسته لدې د بیلاروس پر چارواکو بندیزونه اعلان کړي چې الکساندر لوکاشینکو په پټه د لوړې مراسم پر ځای کړل. اکثر لویدیز هیوادونه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخابات له درغلي ډک بولي. د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ. جونز د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د مبصر یا کومنټیټر په توګه ممبئی ته تللی و. د استرالیا لپاره په 200 ټیسټ لوبو او 104 شپېته یو ورځنیو مسابقو کې برخه اخیستې وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان درک د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 14. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 19.
دیوی نادر د هوا له حال خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. په کابل کې صرافانو احتجاج کړی. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې واشنگټن پر دو ایرانی قاضیانو یوې محکمې او دریو زندانونو بندیزونه ولګول. د ژوند په رنګونو کې له یوه ښوونکي سره خبرې شوي.
یو شاګرد اصلي پلار پلار و موري او معنوي پلار معلم او استاد ده. هیڅ استاد بنې خپل شاګرد سي لارې تسوقي لغه نه کور کلی فامیل او لدنه پازابي دی وشکه پازابي.
پر اونیم بجو په خبري مجله کې نور موضوعات هم څېړو. دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. شغلی خلیلزاد دا غوښتنه په هغه بحث کې مطرح کړه چې پرون د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ شوی و او د پکې آنلاین څرګندونې وکړې. تفصیل له اسمت څاروانه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اورکم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه یې باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ وویل
باوریم لازمه ده چې د دوالو خواو لور تاوتریخوالی کم شي. زیل دوالو خواو سره د خبراتورو په پروسه کې یم. هیله لرم چې د افغانانو او نړیوال ټولنې په فشار د تاوتریخوالی کمیدا یو له لومړنۍ موضوعاتو وي چې پاله پرمختګ وشي.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبې په ورځ د کندهار د سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خواول سوالي کې لسکونه طالبان وژلې دي. له بلې خوا د ارزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلې چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالي کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالي کې هم د 12 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکی وایي طالبانو ته وروسته له دې مرجوب لی واوښتي چې د چهارشنبې په شپه د لنډیانی د سیمې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. راپورونه ښیي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځایه شوي دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شهر ظافر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د اورکم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ خبري ډیر لس ورځې په خوا په قطر کې پیل شوي، خو د دواړو خواوو د تماس ډلې لا هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرز العمل پر سر موافقې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربند غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
د اسمت څاروان په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي یو ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ناامنیو او دغه راز د جنایي پیښو له کبله ځینو صرافانو کاری اعتصاب کړی دی. دوی وایي چې د صرافانو سرتاسري شورا د بلخ ولایت د صرافانو د اتحادیې د رئیس د اختطاف په عکس العمل کې اعتصاب پیل کړی دی. د دې شورا رئیس وایي تر هغې چې د صرافانو سر او مال خوندي نه وي کار بندیز به یې دوام کوي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
اختطاف، قتل او ګواښونه هغه څه دي چې د افغان صرافانو په وینا دوی کار بندیز ته اړ کړی دي. دوی شکایت کوي چې حکومت یې د سر او مال امنیت ته پام نه کوي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري شورا مشر میر افغان صافي د پنځشنبه په ورځ کابل کې د صرافانو د کاربندیز د پایل پر مهال حکومت د صرافانو د امنیت غوښتنه وکړه.
آیا په مقابل د زمونږ د کار او خدمات امداز زمونږ په اداش د زمونږ اختطاف شنو، امداز زمونږ په اداش د زمونږ په قتل رسیدو، امداز زمونږ په اداش د زمونږ پیسې خلې وسی، نو زمونږ په دولت باندې حق ده چې زمونږ د صرافانو د سر او مال خوندي کولو ته جدي اقدامات وکړي.
خغلی صافي وایي چې په تیره یوه میاشت کې 15 صرافان یا وژل شوي یا اختطاف او یا هم ګوښل شوي دي او پیسې هم اغلا شوي دي. په وروستۍ پیښه کې چې د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ رامنځته شوه، د بلخ ولایت د صرافانو د اتحادیې رئیس عبدالقیوم د ناملومو کسانو له لوري اختطاف شوی. له دې نږدې لس ورځې وړاندې په کابل کې د امین الله هزاربوس په نوم د یو صراف وژل د صرافانو غبرګونونه زیات کړل. تر ډیره په افغانستان کې بانکي خدمتونه په لویو ښارونو او د ولایتونو په مرکزونو پورې محدود دي چې په لری پرتو سیمو کې صرافي د پیسو د لیږد او رالیږد ښه وسیله ده. د صرافانو په وینا په ورځني ډول په صرافیانو کې میلیونونه ډالر ښکته پورته کیږي، خو که چیرې یوه ورځ صرافیانې بندې شي په خپله صرافانو عامو خلکو او کاروباریانو ته 2 میلیونه ډالر زیان رسیږي. د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غازی خیل وایي د صرافانو د کاربندیز زیان تر ډیره ولسی وګړو ته رسیږي.
زیان خو ډیر زیات عام خلکو ته رسیږي، ځکه تاسو پیږی زمونږ بانکي سیستم وګمره پراختیا نه لري. په افغانستان کې د حوالی سیستم دی، بل د نرخونو خبره ده چې دلته د ډالر نرخ تعینیږي او دغه نرخونه بیا په خوراکي موادو باندې ډیر زیات تاثیر لري. نو که یو ورځ دا بندیږي دا په میلیونونو افغانۍ عام خلکو ته زیان رسیږي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا وایي په تیر یو نیم کال کې د نامنیو له امله شپېته لویو صرافانو خپله پانګه له افغانستان ایستلې او په ترکیه، ازبکستان، متحده عربی اماراتو او یو شمیر نورو اروپایی هیوادونو کې پانګونه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ملي پانګوالو امنیت ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت ویاند طارق آرین رسنیو ته پاستولی ویډیو پیغام کې ویلي،
موږ له خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د صرافانو له اتحادیې سره له نږدې په اړیکه کې یو. په مزار شریف کې د اختطاف وروستۍ موضوع د پولیسو تر کشفی کار لاندې ده او ډاډ ورکوو چې د ملي سوداګرو او پانګوالو د امنیت ټینګښت یو لومړیتوب دی او په دې برخه کې به هر اړخیزې هلې ځلې ترسره کیږي.
د افغانستان د صرافانو د سرتاسري شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 صرافان رسمي جوازونه لري چې له دوی سره نږدې 15000 کسان په کارونو بوختي. حاجی دادګل حضرتی وایي هغه صرافان چې رسمي جواز لیکونه نه لري او مرکز ولایتونو کې په کارونو مصروف دي شمیر یې له 2.5 لک تنو اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه تر اغلی.
وال سټریټ جرنال لیکي په افغانستان کې خونړۍ او پیښو د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی مخامخ خبرو ته زیان اړولی دی. ورسپانه لیکي چې د سولې دواړه لوري یو بل په ورستیو ورځو کې د جګړو په زیاتېدو تورن کړی دي. افغان حکومت د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د پنځشنبه په شپه ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا پر اوربند ټینګار وکړ، خو تر اوسه طالبانو اوربند رد کړی دی او وایي چې لومړی باید د جګړې عوامل مشخص شي بیا اوربند وشي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي طالبان ټینګار کوي چې د سولې خبرې دي د حنفي فقه پر بنسټ مخته ولاړې شي. ورسپانه لیکي طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل وروستي هدف په اړه لږ توضیحات ورکړي دي او یوازې دومره خبره یې کړې ده چې په افغانستان کې به اسلامي شریعت نافذ وي. ورسپانه لیکي چې سربیره پر دې طالبان دا غوښتنه کوي چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي دي چې هیڅ قانون به له اسلام سره په ټکر کې نه وي. ورسپانه بیا د افغانستان د مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله عبدالله خبرې راخیستې دي چې د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا بنسټ ته د سیشن بی پورس ویل د اوس لپاره له بده مرغه د شخړو کچه خورا لوړه ده او د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. ورسپانه د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد خبرې هم راخیستې دي چې وایي د بریدونو مسؤول حکومت دی چې د نویو امنیتي پوستو د جوړېدو لپاره عملیات کوي. ډیپلوماټ خبرونه د حجاب په اړه په یو مقاله کې لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چادري شرط و او د وی چادري قیمت د یو مامور تر میاشتنی تنخواه زیات شوی و چې تقریبا ارزښت د دیرش امریکایي ډالرو معادل و. ډیپلوماټ لیکي په تیرو شلو کلونو کې دا موضوع په نړۍ کې یو ډول هیره شوې ده، خو سختري زوس په ماليزیا کې راپورته کړې ده چې شزدي د چادري په څیر حجاب مراعت کړي. په ماليزیا کې یو شپه ته په سلو کې مسلمانان ژوند کوي. ډیپلوماټ لیکي ماليزیا له افغانستان سره نشي پرتره کېدلی، هلته عادتا مسلمانانو اعتدال ته مخه کړې ده او د برقي وړاندیز هم ګڼو رد کړی دی.
برښنا شرکت وی د مریضو او بادي برښنا د تولید پروژو په عمل کې دوه سره به د بیلابلو ولایتونو اوسیدونکو له برښنا برخمن سي. د دغه پروژو تړون په کابل کې لاسلیک شو. تفصیل له خان محمد سین.
په دغه پروژو کې د مریض برښنا د تولید دوه پروژې په کابل او بلخ او د بادي برښنا د تولید دوه چې په هرات ولایت کې به پلي شي شامل دي. دغه پروژې به د 1.5 میلیون ډالر په لګښت پلي شي. په پام کې دا دغه پروژې چې د 110 میگاواټو برېښنا د تولید وړتیا لري د کورنۍ او بهرنۍ خصوصي کمپنۍ لخوا به سرته ورسیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دغه پروژو په پلي کېدو به زرګونو نو کورنۍ ته برېښنا ورسیږي او پارچاوي به هم لږ شي.
دا د عامه مشارکت او خصوصي ادارې لخوا دا پروژه تدقیق دی. دا یو 110 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې د هرات لپاره دوه بادي برېښنا او همدارنګ مریض برېښنا به 15 میگاواټ او 20 میگاواټ برېښنا به د سولر شنوار د لارې د افغانستان د کابل لپاره به وي. 30 میگاواټ تولیدي برېښنا به د بلخ د ولایت لپاره وي.
اغلی توحیدی وویل د برېښنا د تولید لبیلا بیلو منابعونه لسلور 150 نه تر سلور 180 میگاواټو پورې برېښنا تولیدیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي دا د افغان حکومت لپاره یو ښه فرصت دی چې د برېښنا د تولید لپاره لبیلا بیلو منابعونه کار واخلي. تاج محمد تلاش ازادي راډیو ته وویل
افغان حکومت ته دا یو طلایی او اساسی اقتصادی چانس مساعد کوي ده چې له دوی نه استفاده وکړي او بالاخره وکولی شو سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړو او د وارداتي برېښنا څخه ورو ورو ووځو.
دی وایي په افغانستان کې له برېښنا پرته صنعتي، سوداګریزې، زیربنایي او کرنیزې پروژې موثریت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د افغانستان 80% برېښنا وارداتي ده او یوازې 40% په کور دننه تولیدیږي. دغه شرکت وایي هسې روانې دي چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې 50% برېښنا په هیواد کې دننه تولید شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د خوست په ګلان کم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د مرستو کمښت د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست په ګلان کې کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی سره د مرستو کمښت ستونزې ډېرې کړې دي. وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې د راتلونکي ژمي لپاره دې ورسره د خوراک پوښاک او سوانګ توکو د مرستو تابع وشي. په ګلان کې کې د وزیرستانیو کډوالو یو مشر حاجي عبدالله نور آزادۍ راډیو ته وویل
زمي موسم په روغای خدای په خاطر نره کوله دوی مرسته وسره کړې څناغ دې پیسې ور کړې زمي لارګي وتا وکړو خیمه ور کړې خو یې د دوا کوله دوی سره هیڅ مرسته نشي. افغانستان دولت نام سول دی چې تو سره می جوړولې تو په ملک یې لکه همسیا بلل شي او پاکستان نام دا سول دی چې د لیاره بیمورون ته می سپورتا او دا غلیاره مهرباني دا وکړو چې دوله دله تاګرو تاګر خلوص شي.
د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې د پاکستان د پوز د خوا په وزیر کې د ضرب عذاب عملیات پیل شول چې لکبله دیاد سیمې لکونه خلق د خیبر پختونخوا سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم واوختل. په ګلان کې کې میشت وزیرستاني کډوال حاجی رحمان د لارې و بل ستونزه دا وبلل چې حتی خپل سیمو ته د دوی د مړو لیک دولو ته اجازه نه ورکول کیږي.
ګټ میشه پر باندې کمې سره بیمور وی کا بل څه مشکل وی مش مړی وی مش مړی دا ډرا مش بادا غنی مش مړی په بل ملک شاخ شي مش مړی د لا شاخ کل کوټه نرته پیرځ دی ګټ نار سره باندې کړی دی بخي چې ورشه ته وچه ثبوت بیا بل ورته د لار باندې کړی دی د مبارک د حکومت میځه خواسته چې دای د افغان پاکستان حکومت سره خبرو وکړو مې جو پراته نوی لیار خور تا کولاو کې مش کور تا ولاږي.
بلخو د خو ځای چارواکي وای چې لنړیوال خوراکي پروګرام څخه وزیرستاني سره د مرستو د دوام ژمنه تر لاسه کړي او د دې په خو کې به هغه ته ژمني توکي ورکړل شي. د خو ځ دیوالي وایان طالب منګل ول
منګه د نړیوال خوراکي سازمان د مرکزی او جنوب ختی زون د دفتر رئیس سره ناسته درلوده. پغې ناسته کې دا پریکړه وشوه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره به مرستې په مغه شکل باندې دوام پیدا کوي او 2020 کال کې هم دوی سره د مرستو دوام به روان وي او تر اوسه پورې زموږ ټول هڅه هم ده چې په راتلونکي کال کې دوی ته د حرفوي زده کړو د لارې وکولای شو چې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
په څو پړاوونو کې له خوست او پکتیکا څخه د وزیرستانو یو کډوالو یو شمیر کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ستنې شوې. خو لا هم خوست کې خواوشا وزره او د پکتیکا په برمن لمن او اورګون کې تر 3000 کورنۍ میشته دي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر دوو قاضیانو یوې محکمه او دریو زندانونو بندیزونه ولګول. یو قاضی سید محمود ساداتی دی چې د راپورونو پر اساس د ایران د یو غیژنونکي نوید افکاری په اعدام کې داخل وو. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې نوید افکاری د سپتمبر پر 12 وروسته له دې اعدام سو چې د 2013 د کال د حکومت ضد اعتراضونو په لړ کې د چړې په وسیله د یو امنیتي ساتونکي په وژلو محکوم سو. دغه بندیزونه د شیراز انقلابي محکمې د لومړۍ شعبې پر یوه قاضی محمد سلطانی هم لګول سوي. د ایران ارومیا د شیراز عادل آباد او د مشهد وکیل آباد زندانونه د غرض د انقلابی محکمه لومړی شوبه هم د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل کړی سوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ویلامیا کې دغه بندیزونه رسمن اعلان کړل. شغلی پامپیو مخکې د نوید افکاری اعدام یو ظالمانه عمل بللی و. پر افکاری د اعدام حکم د نړۍ په سطحه د هیوادونو غوسه وپاروله او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران غوښتنه کړې وه چې افکاری اعدام نه کړي. په همدې حال کې پروند مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځنی ختیځ په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر بهرنی پالیسی استمایه غونډه را بللې وه. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د ډیموکرات ګوند غړي ټیم کاین له دې غونډې څخه په استفادې د ایران په اړه د ټرمپ پر پالیسی انتقاد وکړ. وی ویل چې ایران سره د 2015 د کال اټومي موافقې څخه د وتلو په باب د ولسمشر پریکړه ناکامه شوې ده. د ډیموکرات ګوند سناتور کاین په استمایه غونډه کې وویل د ټرمپ پالیسی ناورین ده. د همدار زیاته کړه دی پالیسی د امریکا اروپایي متحدان چې په موافقه کې شامل ول څنګه ته پریښودل. ولسمشر ټرمپ په 2013 د کال کې ایران سره لاټمی موافقې د دې اندېښنې په خاطر ووت چې د موافقې ایران ته د اټومي وسلو د جوړولو لپاره لارا اواره کړې وه. ټرمپ د دې لپاره چې ایران پر یوې نوې موافقې خبرو ته حاضر کړي دغه هیواد ته د سزا ورکولو لپاره بندیزونه وضع کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو جالب موضوع په استرالیا کې چیرونکو وای د لومړي ځل لپاره بریالي سوي چې دا یو سیستم جوړ کړی چې لکبلې نابینایان د بینا سترګو خوندان سي دوی دغه سیستم پر څارویو ازمویل اسمت څاروان او نور تفصیل
په استرالیا کې چیرونکو للسو کلونو چیرنو ورسته د سې یو سیستم جوړ کړی چې د سترګو کار ورکوي او ډېر امکان شته چې هر نابینا بینا کړي دا سیستم انسان ته د لیدو د سیګنالونو د انتقال لپاره د مزغو اپټیکي عصبي شبکې ته اړتیا نه لري بلکې پر یوې جلا یا مستقلې او په عین حال کې مغلقې شبکې متکی دی دا سیستم پر درو پسونو ازمویل شوی او استرالیایي څېړونکي هیله لري چې یوه ورځ به له هغه څخه د ګڼ شمېر نابینا انسانانو د بینا کېدو لپاره کار واخیستلی شي د استرالیا د موناش پوهنتون د څېړونکو له لوري دا جوړ شوی سیستم چې بایونیک آی نومیږي د بدن د آپټیک د زیانمن شویو عصبي شبکو ځای نیسي په دې سیستم کې په کمرې یو سمبال پوخ د معلوماتو یا ډاټا د انتقال یوه بی سیمه آله یا ترانسمیټر د بصري معلوماتو د پروسس کولو نرم کالی یا سافټویر او په مزغو کې د الکترودونو د ایښودلو لپاره یوه مربع ډوله صفحه کارول شوي دي د دغه سیستم کمره له ثبت وروسته د شاوخوا تصویرونه پروسیسر او بیا مربع ډوله صفحې ته لیږي او په دې ځای کې معلومات پر الکتریکي پلسونو بدلیږي چې مزغو ته د درک وړ کیږي د څېړونکو په وینا دا سیستم تقریبا د سترګې په شان نابینا له نظره برخمن کوي او په اسانه نور انسانان یا په لاره کې خنډونه پرې ویني اوس په ملبورن کې پر یوه انسان چې په خپله خوښه حاضر شوی دا سیستم ازمویل کیږي تمه ده چې نتیجه یې بریالی وي
تاسی ازادی رادیو ته غوښیست په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو اوس د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استاذ زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دشمن یعنی امریکا ته گزار ورکړي د روزګان چارواکي وایي چې پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي د افغانستان